په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري کړي کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له مجید بابر اورو.
خبرونو سرټکی، طالبان وای پنچیر ولایت یې نیولی خو د مقاومت ملي جبه یې ردوي. د بلوچستان د زیارت بفر لتوالو جرګه وایي چې په مانګي ډیم کې د وجل شو درې ولوي سرتېرو مړي به نن خاورو ته سپارل کېږي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغانستان ته د همکاریو او مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. اوس تمشال د خبرونو تفصیل. طالبان وایي پنچیر ولایت چې په بشپړه توګه تر خپل کنټرول لاندې راوست. هغه ولایت چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوره هیڅ د مقاومت د ملي جبې په نوم ډلې په کنټرول کې وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې وویل چې په دې بری سره افغانستان په بشپړ ډول له جنگ جګړو څخه راووت. ښاغلي مجاهد په دغه بیان کې د پنچیر ولس ته ډاډ ورکړی چې په هیڅ ډول به ورسره توپیري چلند نه کیږي او په ګډه به د یو هیواد او یو هدف لپاره سره خدمت کوي. خو د مقاومت د ملي جبې یو ویان علی میسم نظری د طالبانو دغه دعوا رد کړې او بی بی سی ته ویلي چې طالبانو پنچیر په بشپړ ډول نه دی نیولی. ډېره ګرانه ده چې د دې دعوو پخلی وشي. د بلوچستان د زیارت د پرلتوالو جرګه وایي چې په مانګي ډیم کې د وجل شو دریو لیوي سرتېرو مړي به نن خاورو ته سپارل کېږي. دا سرتېري د اګست په 6 په یو برید کې وجل شوي ول. د وجل شو سرتېرو شناخت د لیویز رسالدار میجر محمد زمان کاکړ، نائب رسالدار مدثر حسین او سپاهي زین الله کاکړ په نامه شوی دی. نن د سپتمبر په 6 د زین الله کاکړ ورور مزمل خان مشال ریډیو ته وویل
تر اوسه پورې موږ دا پرلت د شهیدانو د لاشو سره جاری ساتلی وو. له دې بعده به داسې وي چې پرلت به جاری وي خو شهیدان موږ خاورو ته سپارو، ځکه چې هغه د بوم بلاسټ لاشونه وو نو هغه دونه طاقت و توان نه لره چې نور له دې بعده موږ ایش وای.
له دغې پیښې وروسته د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو د دغو سرتېرو د مړو ښخولو نه انکار کړی و او احتجاجي پرلت یې پیل کړی و. دوی حکومت ته غوښتنه کړې وه چې د دې پیښې پلټنې دې وشي او د بلوچستان نه دې د اف سي ځواک وباسل شي. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر میر دیا لانګو د اګست 4 د پرلت ځای ته ورغلی و او ویلی و چې قاتلان به زر ونیول شي، خو تر دې دمه څوک نه دي نیول شوي. د دې پیښې ذمهواري بلوس بیلتون پالې ډلې بلوس لیبریشن آرمی منلې وه. درې کال وړاندې په کوهاټ کې د وجل شوي آسمارانی کورنۍ د هغې قاتل مجاهد اپریدی بخښلی دی. مجاهد اپریدی ته عدالت د مرګ سزا اورولې وه. آسمارانی چې د ابټآباد په ایوب میډیکل کالج کې د طب زده کوونکې وه، مجاهد اپریدی ځکه وجلې وه چې هغې ورسره د واده نه انکار کړی و. د 2013 میلادي کال د جنورۍ په 20 آسمارانی د مرګ نه څو شېبې وړاندې په هغه یوه ویډیو کې د مجاهد اپریدی نامه د قاتل په توګه اخیستې وه چې په ټولنیزو رسنیو خپره شوې وه. د دغې بخښنې په اړه د آسمارانی ورور محمد عمران مشال ریډیو ته وویل چې د سپتمبر په 15 سرای نورنګ کې د آسمارانی د وژونکي مجاهد پردي ټوله کورنۍ په جرګه او ننواحتې ورغلې وه او د بخښنې غوښتنه یې کړې وه. د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت زیاتولو لپاره به پر تورخم دروازه انتظامات او عمل زیاتوي. شیخ رشید دا څرګندونې د سپتمبر پر 15 نیټه تورخم ته د خپل سفر پر مهال د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وکړې. دواړو غاړو ته د ترهګر فعالیتونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې هغه وویل چې افغانستان اوس د طالبانو په کنټرول کې دی او د هغې غاړې د امنیت ذمهواري د هغوی ده. د پاکستان وزیر اعظم د سعودي عرب، ابوظبي او د قطر له مشرانو د افغانستان په ګډون پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې عمران خان د سپتمبر پر 15 نیټه د سعودي عرب له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان، د ابوظبي شاهزاده محمد بن زید او د قطر له امیر شیخ تمیم بن حماد ثانی سره جلا جلا ټلیفوني خبرې کړې. له عرب مشرانو سره په خبرو کې عمران خان ټینګار کړی چې باید نړیوال په دې مهم پړاو کې د افغان ولس او افغانستان د بیا ودانۍ په لړ کې مالی مرستې وکړي. او وروسته خبر دا چې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغانستان ته د همکاري او مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. مارټن ګریفس او ورسره مل پلاوی یې دا ډاډ پرون کابل کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ته د لیدو کتو پر مهال ورکړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلي، دواړو لورو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کې سره کتلي دي. د نعیم په وینا د ملګرو ملتونو دغه استازي ویلي، د مرستندویه هیوادونو په راتلونکي ناسته کې به افغانستان ته د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅه وکړي. د مشال د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان د کورونا چار وزیر شیخ رشید پرون تورخم ته د سفر پر مهال ویلي چې طالبان باید د پولیا خوا امنیت ټینګ کړي او پرنګ دي ترهګر پاکستان ته داخل شي.
وہاں طالبان کا رول ہے، اب ذمہ داری طالبان کی ہے، اس سرحد کے آگے طالبان جانے، ان کا کام جانے، ادھر سے ہم ہیں.
د پاکستان د استخباراتی ادارے ISI مشر جنرال فیض حمید بیا وڑ مورس کابل تا ولاړ. د عوامي نشتر ګوند صوبائی مشر امل ولی خان وایي د نوموړي دا دوره ثابتوي چې د پاکستان د مرکزی حکومت مشران واک اختیار نه لري. او د شمالي وزیرستان د شوي تحصیل هغه کورنۍ چې خپلوان یې تیره فبروري میاشت تختول شوي ول، حکومت د هغوی د خلاصون غوښتنه کوي.
په قبیله شي ډېر غم د مسلسل پریشانی دو د حکومت میر اره دروازه وټه کوله، خو میر ته څه په لوس رو نغلل.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم اولنۍ موضوع. پر افغانستان د طالبانو تر قبضې وروسته د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر په لومړي ځل د تورخم سفر کړی، ولته د انتظاماتو جاج اخیستی دی. تورخم او چمن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ مهمې لارې ګڼل کیږي. شیخ رشید احمد له خبرګرانو سره په خبرو کې ویلي چې خبرګرانو سره خبرې وکړي، په افغانستان کې د طالبانو راتګ د ISI د مشر د کابل سفر او په بلوچستان کې پر FC ځواک د شوي تازه ځانمرګي برید پړې د هغوی د پښتنو ځوابونه ورکړل. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د طالبانو لخوا د کابل د نیولو وروسته تیره ورځ د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد د تورخم دوره وکړه او په پوله باندې په صورتحال یې د اطمینان څرګندونه وکړه. او له خبریالانو سره په خبرو اترو کې هغه وویل چې د تورخم په لاره تګ راتګ او تجارت زیاتولو لپاره به په تورخم دروازه انتظامات او عمله نور هم زیاتوي. په دغه مهال خبریالانو د کورنیو چارو د وزیر نه کابل ته د ISI د مشر د دورې او په بلوچستان کې د تحریک طالبان پاکستان د تازه برید په اړه پوښتنه وکړه. نو په جواب کې هغه وویل،
طالبان نے ابھی حکومت بنانی ہے، جب بنے گی تو پھر میں اس پہ بات کروں گا، ہمارے ذمہ داروں نے ضرور ان سے ٹی ٹی پی کی بات کی ہوگی.
یہ طالبان حکومت جوڑ کھڑی نو بیا با زپدے خبر کوم، خو زمون ذمہ وارانو با ضرور دا ہوئی سر دا ٹی ٹی پی پاڑا خبری اتری کڑی وی بولے چی مونگ پدے جمن یو چی زمون خاورا با دا افغانستان پزد نہ کارولی کی گی او ہوئی ہم دارنگ جمنا کڑی دا. او جنرل فیس کا کابل ته تللی دی نو هند ته په دې څه تکلیف دی چې هغوی د سهار نه تر ماښامه په جنرال پیس تبصیرې کوي، ولې هغلته کې امریکایان نه وتلي؟ آیا هغلته کې د قطر او نورو هیوادونو خلک نه وتلي؟
کیا امریکن نہیں گئے وہاں پہ؟ کیا قطر والے نہیں گئے؟ کیا UK کے لوگ نہیں گئے؟
په تورخم پوله له خبریالانو سره په خبرو اترو کې شیخ رشید احمد زیاته کړه چې د پولې بلې غاړې ته د امنیت ذمواري اوس د طالبانو ده، خو که د هغوی اړخ ته ترهګر فعالیتونه کوي نو د پاکستان پوځ د دې د مخې نیولو پوره توان لري.
سو وہاں دنیا میں جو طالبان کا رول ہے، اب ذمہ داری طالبان کی ہے، اس سرحد کے آگے طالبان جانے ان کا کام جانے، ادھر سے ہم ہیں۔
دے پولینا ہگا گاڑی تا اس ذمہ واری دا طالبان دا او دے اڑختا مونگ یو، ہو یقینی خبر دا چی زینی تراگری ڈلی با پا پاکستان پیشار اچوی، خو زمونگ پوز اولس دا تیاو زرو سرونو قربانی ورکڑی دا، او دا قام او پوز با تراگرو تا ماتی ورکوی۔
دہشت گردوں کو یہ قوم اور فوج مل کے کچل کے رکھ دے گی۔
خوب بلی خواتا دا عوامی نیشنل ون صوبائی مشر ایمل ولی خان پا افغانستان کی دا طالبانو دا بیا راتا گروستو پا صورتیال دا نیخنو سرگندوان کری دا، او تیر اورس پا پیخور کی پا دا غلر کی لمشال ریڈیو سر پا مرکہ کی هغه وویل چې هغلته کې د طالبانو بیا راتګ یو حقیقت دی، خو اوس پکار ده چې په سیمه کې د بدامنۍ د مخې نیولو لپاره ټول سیمه ییز او نړیوال طاقتونه خپل کردار ولوبوي۔
الله دې نه کی خو تباہی ده، امن نه نه پکار ده چې دنیا ټول قوتونه راغونډ شي چې سدي دا یو حقیقت دی، خو کم سے کم چې دا حقیقت دونه پورې محدود کی چې د افغانستان د عوامو بنیادی حقوق، دا خواتین حقوق، دا غی دا کور، دا اجرے تقدس، دا غی دا جماعت تقدس، دا غی دا جائیداد تقدس، دا غی دا نقد تقدس، دا غی دا روزگار، دا کاروبار، دا غی ارسد خیال و ساتلی شی۔
خود پاکستان دا داخلہ چارو وزیر شیخ رشید احمد پا تورخم کی تیرہ ورځ ل خبریالانو سره په خبرو اترو کی وویل چې اوس مهال د افغانستان سره نږدې د سیمه ایزو هیوادونو او نړیوالو هیوادونو سیاست کې لوی بدلون را روان دی، او هیوادونه غواړي چې د تجارت او پرمختګ هلی ځلی مخ په وړاندې بوزي، او په دې وجه دوی د تورخم د لارې د پراخه کولو پلان لري۔ ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور۔
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي۔ میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2130، 15315 او 15155 کلو هرتز، او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي۔
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید د سپتمبر پر څلورمه افغانستان په سفر تللی و، پر کابل طالبانو تر قبضې او له هغه هېواد د اګست پر یو دیرشمه، یعنی افغانستان د اګست پر یو دیرشمه د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته نوموړی هغه اولنی بهرنی چارواکی بلل کیږي چې کابل ته یې سفر وکړ۔ دا سفر د ټولنیزو رسنیو یو له تودو موضوعاتو څخه و۔ د حامد کرزی او اشرف غنی حکومتونو تل دا تور پورې کړی چې د طالبانو تر شا د پاکستان لاس دی، خو اسلام آباد بیا دغه ډول تورونه رد کړي دي۔ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر کابل ته د ISI د مشر د سفر دفاع کړې ده۔ دا چې د پاکستان مهم سیاسي ګوندونه او د چارو پوهان د جنرال حمید د کابل سفر په اړه څه وایي، دغه اقدام ته څنګه ګوري، دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې وګورو۔
کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر لیفټیننټ جنرال فیض حمید د نایلان شیف سفر په اړه که یو خوا په ټولنیزو رسنیو تود غبرګون رامنځته شوی، نو بلخوا یو شمیر نړیوالو رسنیو د هغه دا سفر په کابل کې د طالبانو د راتلونکي حکومت جوړښت سره تړلی۔ خو د سپتمبر په څلورمه کابل ته د رسیدو سره سم په سرینا هوټل کې د برتانوي ټلویزیون چینل 4 خبریالې لینسی هیلسم سره په یو ناڅاپي ملاقات کې جنرال فیض حمید وویل چې کابل ته د خپل هیواد سفیر منصور احمد خان سره خبرو اترو لراغلی، خو د خبریالي لینسی لخوا د طالب مشرانو سره د ملاقات د پوښتنې ځواب هغه سره په څنګ کې ولاړ د پاکستان سفیر دا ورکړو چې پاکستان په افغانستان کې صلح او ثبات لپاره هڅې کوي۔ کابل ته د ISI د مشر جنرال فیض حمید د سفر په اړه پاکستان په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د سپتمبر په 15مه تورخم ته د سفر پر مهال د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد خبریالانو سره د خبر خبرو پر محل د یو پختنی په جواب کې وویل
جنرال فیض که کابل تتللی دی نو هغه یو هوښیار سړی دی او هند ته ولې تکلیف دی چې سهار ماښام پرې تبصرې کوي؟ ولې له دې نه مخکې امریکایان، قطري او برتانویان نه دي تللي؟ که د پاکستان د عظیمترین استخباراتي ادارې مشر کابل تتللی نو دا خو ښه خبره ده.
شیخ رشید واضح نه کړه چې د جنرال فیض حمید د سفر ایجنډا څه ده، خو هندي ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپل یو راپور کې لیکلي چې کابل ته د جنرال فیض حمید د سفر سبب د حکومت جوړولو په سر د طالبانو او حقانی شبکې ترمنځ مبینه اختلافات ختمول دي. دا چې د پاکستان مهم سیاسي ګوندونه کابل ته د یو حکومتي چارواکي پر ځای د یو پوځي استخباراتي ادارې مشر سفر ته څنګه ګوري. د سپتمبر په 15 د حزب اختلاف ګوند پاکستان مستبیق نواز یو مشر مشاهد حسین مشال ریډیو ته وویل
پاکستان که هر ډول استازي کابل ته واستوي، که هغه په پوځي وردی کې وي، که شیروانی کې وي، که پرتوک کمیس کې وي او یا پتلون کې وي، که د هغه تک سره په افغانستان کې امن او ثبات راځي او د افغان ولس سره سره د هغو بهرنو هیوادونو د تعلق لرونکو کسانو مرسته کیدی شي چې دا مهال په افغانستان کې بند پاتې دي، نو دا یو بشر دوستي ده او داسې سفرونو کې هیڅ قباحت نشته.
خود ملت پالا عوامی نیشنل ګوند یو مشر ایمل ولی خان د سپتمبر په 15 لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال کابل ته د آی ایس آی د مشر سفر ډېرې پوښتنې راپورته کړي دي.
ټوله دنیا نظر لري افغانستان ته او بیا د پاکستان زمنګ د آی ایس آی مشر تک دا یو ډېر لوی سوال دی. بدبختي ده زمنګ د وطن دلته سیاسي نمایندګان چې کم دي نو هغه سلیکټډ دي او
د سپتمبر په 15 د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې د ګاونډي هیواد په توګه د افغانستان د موجوده حالاتو له امله پاکستان د یو شمیر امنیتي ګواښونو سره مخ دی او جنرال فیض حمید هم د دغو اندېښنو له امله کابل ته تللی دی.
افغانستان چې دا هغه مونږ په ګاونډ کې ده، که هلته د حالات خرابېدلو ولي که پوره منی که څه شی هم وي هغه ډایرکټ افیکټ پاکستان باندې راځي. هغه دا څه تللی چې هغه چېرې افغانستان یا د هغو د داخلي امور چې دخل اندازي وکړي هغه دې تللی چې کوم سیکورټي سچویشن دي هغه وګوري، خپل چک کړي، څه پوزیشن دی، هغو سره میټینګ وسي وګوري. په کار کې وزیر خارجه خبرې ورځې تللی وي، وزیر خارجه چېرته دی؟ اوس وزیر خارجه کله وایي اوس امریکې ته لاړو، ترکمنستان ته غریبان تللی او لور یا تللو.
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د بیانونو لمخه په تیرو څو اونیو کې د افغانستان په حالاتو د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د یو شمیر سیمه ایزو نړیوالو او ګوندی هیوادونو سره خبرې کړي. پاکستان د سپتمبر په 15 هم د افغانستان په حالاتو د یوې آنلاین غونډې کوربه و چې پکې د افغانستان لپاره د ګوندی هیوادونو ځانګړیو استازو ګډون وکړو. خو د افغان چارو شنونکي شمیم شاهد مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حالاتو کې کابل ته د جنرال فیض حمید دا سفر به هغو الزاماتو ته تقویت ورکړي چې ګوندی پاکستان د افغان طالبانو ملاتړی دی.
سوشل میډیا باندې ګورم چې د افغانانو یو غټ شمیر جنرال فیض حمید د ایسای په دی مشر په دوره باندې ډېر زیات خپګان ښکاره کوي او دا په د افغانستان په کورونا معاملو کې د مداخلت ګرځې دي. نو زما اندازه دا ده چې پاکستان نه وړاندې نه په افغانستان په دې مسله کې ډېر بجات بدنام شو. زه دا وایم چې د دې دورې نه د پاکستان هغه بدنامي چې کوم نه په هغه کې نوره اضافه وشوه. نړیوالی رسنۍ هم په پاکستان باندې ټکونه کوي چې پاکستان چې کوم مداخله کوله نو هغه نن تصدیق وشو.
د اګست پر 15 د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس تر دا مهال افغانستان کې هیڅ حکومت نشته. طالبان په بیا بیا وایي چې ډېر ژر به حکومت اعلان کړي.
مجید بابر رپورټ د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړي د اتوار په ورځ د سعودي، قطر او عرب اماراتو له مشرانو سره په خبرو کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان پروانو بدلو او سخت حالاتو کې افغانانو ته شانه کړي. په یو وخت کې د وزیر اعظم یو سلاکار ویلي چې د افغانستان د مسلې په تړاو د پاکستان اهمیت نور هم سیوا شوی دی. خو د عوامي نیشنل ګوند یو مخکښ بیا د پاکستان حکومت ملامتوي چې تر اوسه د افغانستان په اړه خپله پالیسي د هیواد منتخب استازو ته نه ده واضح کړې. له اسلام آباد د ګوهر مسید رپورټ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې پر امن افغانستان د پاکستان په مفاد شدای د وزیر اعظم هاوس نه جاری کړی شوی په یو بیان شه دا ویلی دی چې دا خبره وزیر اعظم عمران خان د اتور پورېج د سعودي عرب قطر او عرب امارات د شهزادګونو سره په ټلیفون باندې وکړلې عمران خان په خپل خبره اترې شه په دا باندې زور ورکړي چې د نور د نیو ملکی نه تا په کوردو چې ا د افغانستان د خلک سره په دا مشکل وخت شه معاشی تعاون وکی د عمران خان په دا رابطه حواله سره د وزیر اعظم نمائنده خصوصي علامه طاهر اشرفي په خپل بیان شه وویلل چې د افغانستان د مسالې د واجنه نن سبو د پاکستان اهمیت ډیر زیات شوی دی
جو پاکستان کا موقف تھا جو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے
چتو سے ولی دلا چلی تیرے پنجلا سے کلنا دے پاکستان دے حکومت دے فوج او دے عمران خان دے افغانستان حوالے سرا کی موقف و اغتنن اللہ پاک پذیرائی ورکڑی دو دے تیرے لاس ورجنا دے افغانستان پا معاملہ او دے افغانستان پا وجہ سرا دے یورپ برطانیہ او دے نور دے نیو ملکینا دے پاکستان سرا رابطے کوی چپکیم بنیاد بندے دے پاکستان اہمیت نور ہاں د افغانستان په موجوده صورتحال حواله سره صحافی هارون رشید مشال ریډیو ته په خپل تبصره کې وویلل چې د افغانستان په حواله سره پاکستان د علاقې په نور ملکینانه ډېر مخشه کیږي
د کابل کې خلا حکومت نه دی جوړ او طالبان کوشش کوي چې خپل نظام دی جوړ کی نو چې څو پورې دا نظام نه جوړیږي نو ارس خبرې چې دی د کډوالو دی کډبل سره معیشت دی کډ امداد دی دا پاکستان پا ذریعہ بکی گی نو پاکستان پا کے زمان پا خیالی و مهم رول چے دے اغا لوبوئی لگیا دے نگورو چے اغے پاکستان تا سونا فائدہ کی گی یا نہیں کی گی
پا بل طرف سیاسی گند عوامی نیشنل پارٹی ترجمان سینیٹر زاہد خان ویائی چے پا افغانستان شے طالبون پا اختیار شے روتاگ دے پاکستان دے پورا دیر خطرنوک دائی دا دا الزام ہاں ولگا ولی چے پا افغانستان شے دے طالبون پروتاکشه د پاکستان او د پاکستان د حکومت ډیر غټ لوستای د مشال ریډیو سره په خبره شه د وویلل
چې په دې نه پیګم چې دا ډیر په فنه دا پروګرام د افغانستان او پاکستان تنظیمه صبح سازه کی او نن هغه وخت راغلم هغه خبر روانه ده پورا زمونږ دا آی سی چیپ دا کې کابل کې ناس ته هغه حکومت نه جوړی دنیا او په کم نظر ګوري او د عمران خان د ری وزیر خارجه چې دا ټلیفون نه کوي خلکو ته د خپل کوته چې دا تاسو منه یا تاسو دا سپورټ کوي هغه سپورټ خو دې کې همت ونه شو چې دوی خپل پارلیمنت راوته او دا خبره ډیسکس کړي وي چې موږ څه پالیسی لرو
دا خبره د یو دوی چې د عرب ملکی د حکمرانونو سره سره د دنیا نور مختلف ملکی حکمرانونو د پاکستان سره د افغانستان په معاملہ باندې رابطه جاری ساتلې دي گوهر مسعود مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
په پیښور کې د بلوچستان د زیارت د پرلتوال په ملاتړ مظاهره شوې ده په زیارت کې د اگست پر شپږشتمه د درو لیویس سرتیرو په یو ماین 14 کې تر وجل کېدو وروسته احتجاج پیل شوی چې د دې په ملاتړ په تیرو څو ورځو کې په هغه صوبه کې بازارونه تړل شوي او په یا جام هړتال هم شوی دی احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې ملیشه ځواکونه دې له زیارت ووځي د پیښور په پرونی احتجاج کې د زیارت د مظاهره چیانو د دې غوښتنې ملاتړ وشو د بلوچستان حکومت ویلي چې لیویس سرتیري د دوی اساسول او قاتلان به زر ونیول شي له پیښور د غلام غوث رپورټ چې د احتجاج کوونکو په شعارونو پیلېږي
د بلوچستان د زیارت د احتجاج کوونکو د غوښتنو په حمایت کې د احتجاجي لاریون د پیښور پریس کلب مخې ته تیر ماښام ترسره شو دا لاریون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا رابلل شوی وو چې پکې د پښتون تحفظ مومنټ پلویانو د قبایلي ضلعو ځینو زده کوونکو او د بشري حقونو فعالانو ګډون وکړو دوی په دغه مهال غوښتنه کوله چې په زیارت کې ناست د احتجاج کوونکو غوښتنې دي ومنلې شي او په پښتونخوا او بلوچستان کې دي د هدفي وجنو او د ترهګرۍ د پیښو مخه ونیول شي د احتجاجي لاریون پر مهال د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل
دی هغه په ملګرتیا کې دی هغه دی غشتونو په ملګرتیا کې د احتجاج را استلای شو او د دین مونږ جاغ وک په نواب باندې مونږ دا میسج ورکو چې کا هغه خپل شهیدان اسلام آباد ته راوړي د خیبر پښتونخوا د منځنۍ پښتونخوا خلک مونږ بټول راووزو د دوی سره به ملګری یو د دوی سره چې ترسو پورې د دوی مطالبه منلې شي نه وي مونږ تر هغه پورې د دوی ملګری یو چې په دې وطن کې احتجاجونه یا مسالې دې ځای ته راغلي دي چې تر څو پورې تا مړی نه وي په روډ باندې شي تا حکومت تا روډونه نه وي بلاک کړي تر هغې پورې بالکل خبره ته څوک غوږ هم نه نیسي.
په بلوچستان زیارت کې احتجاجي پرلت له هغې وروسته پیل شو چې د اگست په 26 نیټه د زیارت منګي ډیم ته نږدې د سړک د غاړې بم چاودنه کې د لیوي ځواک درې سرتیري ووژلی شو. د بلوچستان په زیارت سیمه کې د رواني احتجاجي ناستې په ملاتړ کې د پیښور د احتجاج پر مهال دوی په قبایلي ضلعو کې په هدفي بریدونو هم د اندېښنو څرګندونه وکړه. د پښتون تحفظ مومنټ یو فعال عبید اپریدی وایي په کار د حکومت او امنیتي ادارې د بدامنۍ د پیښو مخه ونیسي.
بیسیکلی مونږ په هر ځای کې په قبایل ایریا کې ټارګیټ کې لګ روان دي. عبیدالله کاسی ویډیو تا کتلې وی چې هغه خپل بچو ته پیغام ورکړای چې ما ایف سی سره کوم غدي هغه تاسو مونږ کني ما شهیدوي درنه هغه نه پس عبیدالله کاسی شهید هم شول تاسو ویډیو سره کتلې وینو نو دغه په اړه کې مونږ احتجاج نن کاور کړو چې دا ټارګیټ کې لګ نه باندې کړل شي او مونږ ته انساني حقوق را کړل شي.
قسم د بلوچستان لیبریشن آرمی په نوم بلوچ بیلتون پال ډلې د زیارت د منګي ډیم سیمه کې د برید ذمہواری منلې و خو په زیارت کې ناست احتجاج کوونکي وغوښتنه کوي چې اف سی ځواک دې د زیارت او هرنایي څخه وستلی شي. د بلوچستان صوبایي حکومت د زیارت د پرلتوالو سره څو ځلې لیده کاته کړي دي خو ترمنځ مذاکرات لا هم کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
له شمالي وزیرستان نږدې شپږ میاشتې مخکې د تختول شوو کسانو کورنۍ لا هم د خپل خپلوانو د خلاصون په انتظار دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې کسانو د موندلو په لړ کې هلې ځلې تیزې کړي. 13 فبروري میاشت له شوې تحصیلي وسلوالو طالبانو شپږ کسان تختولي ول چې پکې دوه د اګست پر 29 خوشي شول. حکومت وایي د پاتې هغو د خلاصون لپاره یې هڅې روانې دي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د میر علی خدی قبیله اغوا شوی کس ډوکیټ اتیک دا وړ ورور عبدالباسط مشال ریډیو ته وویل چې کورنۍ له سخت ذهني اذیت نه تیریږي خو اسکړي چې کسان یې خوشی شي.
په 21 فروری سپیش کسان اغوا شوی چې پاشې ترې د میش قبیله ولدي چې پاشې موري راتي کولای ډوکیټ انجینیر همایون په قبیله شه ډیر غم د مسلسل پریشانی دو خود دی حکومت میر آر دروازه وټه کوله خو میش ته سپ لوس رو نغلل. د میش کیرنی شزه ډیر پریشان دی. احتجاجی کیمپ ما لگوله دا 13 میاشت نه میش نوسی خو ایسا لیار میش ته پ لوس رو نغلل. میش حکومت تی وقت نه بیا دا غوښتنه کی چې د میش کا سونده پا حفاظت سره رها شي. دی ایغه نه په خپل ویډیو په هم شه دی خلاصوله غوښتنه کو.
د خدی دغه قبیله بلغوا شوی کس انجینیر همایون داوړ زوی لوانګین مشال ریډیو ته وویل چې د 13 میاشتو نه پلار د وسلوالو په منګولو کې دی. حکومت سره سره وسلوالو ته هم خاص کړي چې ور باندې رحم وکړي. پلار دې ورته خوشی کړي.
شپږ میاشتې وشوې چې د شوینه غوا شوې دي. په دې شپږ میاشتې شه په میش باندې ډېر تکلیفونه در شوې دي. امیزه تعلیمي ماحول ډېر سره خراب شو ده. د شپږ میاشتې شه دوه دینه تیر شول. په دې شه میش ختن دی او غوسی یې میش خو شې اندي تیر کړي. میش تعلیمي ماحول پوره پوره خراب پیژ لاګیا ده. زه دې ته اپیل کوم چې چا سره ده چې موته د خپل باور خلاص کو.
دا غوا شوی همایون دا وړ بل ماشوم زوی ګولوارین د خپل پلار د لیدو په تمه دی.
مو بابا نوم همایون ده. مو بابا ډیر یو دی چې ما بابا وډا اخلاص یې کوي. د سوال کا چې بابا ما اخلاص کوي مو ډیر یو ته دی.
کلامو چې دا تختول شو کسانو په اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاید علی خان او پختل نو دوی وویل چې اغوا شوی کسانو کې درې کسان د انتظامیه په کوششونو خوشی شوی د نورو لپاره مسلسل په حسا کې دي. تما کړی چې ضربه کامیاب شي. دا اغوا شو یا تختول شو کسانو کورنۍ حکومت نه غوښتنه کړي چې د شپږو میاشتو نه زیاته موده وشوه حکومت ته چټک ګامونه واخلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پیښور کې اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز له مجید بابره.
طالبان وای پنچیر ولایت سی په بشپړ توګه تر خپل کنټرول لاندې راوست. هغه ولایت چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دورا هیڅ د مقاومت د ملي جبهې په نوم ډلې په کنټرول کې وو. د طالبانو ویان د ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې وویل چې په دې بری سره افغانستان په بشپړ ډول له جنگ جګړو څخه راووت. خو د مقاومت د ملي جبهې یو ویان علي میسم نظري د طالبانو دغه دعوه رد کړې او بی بی سي ته ویلي چې طالبانو پنچیر په بشپړ ډول نه دی نیولی. ډېره ګرانه ده چې د دې دعوو خپلواک توګه باندې پخلی وشي. د بلوچستان د زیارت د پرلتوالو جرګه وایي چې په مانګي ډیم کې د وجل شو دریو لیبي سرتیرو مړی به نن خبرو ته سپارل کیږي. دا سرتیري د اګست په 26مه په یو برید کې وجل شوي ول. د دې پیښې ذمواري بلوس بلتون پالې ډلې بلوس لیبریشن آرمی منلې وه. دې کال وړاندې په کوهاټ کې د وجل شوي آسمارانی کورنۍ د هغې قاتل مجاهد افریدی بخلی دی. مجاهد افریدی ته عدالت د مرګ سزا اورولې وه. آسمارانی چې د ایبټآباد په ایوب میډیکل کالج کې د طب زده کوونکې وه، مجاهد افریدی ځکه وجلې وه چې هغې ورسره د واده نه انکار کړی و. د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت زیاتولو لپاره به پر تورخم دروازه انتظامات عمل زیاتوي. شیخ رشید دا څرګندونې د سپتمبر پر 5مه نیټه تورخم ته د خپل سفر پر مهال د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم د سعودي عرب، ابوظہبي او د قطر له مشرانو سره د افغانستان په ګډون پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې عمران خان د سپتمبر پر 5مه نیټه د سعودي عرب، د ابوظہبي او د قطر له امیر سره جلا جلا ټلیفوني خبرې کړې. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغانستان ته د همکاري او مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. مارټن ګریف او ورسره ملک پلاوی دا ډاډ په مقابل کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ته د لیدو کتو پر مهال ورکړی دی.
مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. اوس یو بل موضوع، طالبان وایي پنچیر یې نیولې خو دغه ولایت د مقاومت جبهه د دوی دایدا نه مني. د طالب چارواکو له قوله وسلوال یې نن سهار د پنچیر ولایت مقام ته درنه شوي او د ولایت ټولې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستې دي. خو د مقاومت جبهه وایي د دوی جنگالي لا هم په خپلو سنگرونو کې موجود دي او هلته سخته جګړه روانه ده. په پنچیر له تیرو 15 ورځو راهیسې برېښنا پرې ده، د ټلیفوني شبکو فعالیت بند دی او لومړنیو توکو ته د خلکو لاسرسی سخت شوی دی. جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته وویل له پرون مازدیګر یې د پنچیر ډېری سیمې ته خپلې ولکې لاندې راوستې او نن سهار یې ځواکونه د ولایت مقام ته دننه شول.
موږ هڅه وکړه په نهایي کې هڅه چې هغه د سوله ییزې لارې نه مسله ستونزې حل شي، ولې متاسفانه سې ونه شول. بیا افغانان حق لري چې خپلې جغرافیې د امنیت لپاره چیرې سې تهدیدونه وي تهدید له منځه یوسي. په ټوله نړۍ کې که چیرې څوک تهدید پیښي، نظام ننګوي، خلکو ته ستونزې جوړوي، هلته نظامي اقدامات، نظامي امنیتي ځواکونه وي دې لپاره چې د هېواد امنیت تامین کړي.
مجاهد د مقاومت جبهه د نظام ضد د واک جزیره وبلله او ګواښ یې وکړ که هر څوک د دوی ضد وسله پورته کړي و به ځپل شي. خو د مقاومت جبهې بیا خپل پاتسون د افغانستان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره بللی او وایي مبارزه به یې دوام وکړي. د دې جبهې مشر احمد مسعود په یو پیغام کې له خلکو غوښتي څو د طالبانو ضد ملي قیام وکړي. هغه طالبان تورن کړي چې ملي ګټو ته ژمن نه دي او همدا ډول غواړي افغانستان یو تیاره لوري ته یوسي.
امروز اتفاقاتی که افتی داره وان
نن ورځ چې کومې پیښې کېږي د افغانستان د راتلونکي په اړه یو کوچنی تصویر وړاندې کوي، هغه راتلونکی چې پردي د خپلو استازو مزدورانو په وسیله عملي کوي. هغه تصویر دا دی چې افغانستان یو وروسته پاتې تیاره او له هر ډول هنر او فرهنګ او له ملي یووالي لرې وي. داسې افغانستان وي چې د نړۍ لخوا په سیاسي او اقتصادي انزوا کې وي،
توسط دنیا قرار داشته باشه.
د مقاومت جبهه دا هم ردوي چې ګنې طالبان پر ټول پنجشیر واکمن دي. د دو دوی یو ویان علی میسم نظری ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې هغه ادعا ناسمه بللی چې ګنې طالبانو پنجشیر نیولی دی. هغه زیاتوي د مقاومت ځواکونه په خپل جوړ شویو سنګرونو کې دي او له تېرې شپې راهیسې په څو برخو کې جګړه روانه ده. د مقاومت جبهې غړي او د پنجشیر مخکینی والی کمال الدین نظامی رسنیو ته ویلي د دوی سنګرونه پاکستانی الوتکو په لارښودو توغندیو ویشتي. دا ادعا د مقاومت جبهې ډېرو نور غړو هم کړې او ایران هم پرې اندېښنه ښودلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وان سعید خطیب زاده رسنیو ته ویلي د پنجشیر په جګړه کې بهرنۍ لاسوهنې باید وڅېړل شي او دوی د څېړلو په حال کې دي.
اخباری که از پنجشیر میرسه
هغه خبرونه چې له پنجشیر خبریږي اندېښمنول کیدی. د تیر شپې بریدونه په کلکوټکو غندو د افغانستان د مشرانو شهادت زموږ لپاره د اندېښنې وړ دی. بهرنۍ لاسوهنه چې تاسو ورته اشاره وکړه باید وڅېړل شي.
داسه بررسی دریم.
خو طالبان بیا په پنجشیر کې د پاکستانی الوتکو بریدونه د دوی ضد تبلیغات ګڼي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل پنجشیر د خپلو ځواکونو په مټ نیولی او یو شمیر کړۍ د دوی ضد کمپاین کوي. د پنجشیر د ستونزې د سوله ییز حل لپاره دواړو لوریو خبرې هم وکړې خو پایله یې ورنه کړه. پرون د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د یو شمیر دیني عالمانو له هغه وړاندیز هرکلی وکړ چې جګړه دې ودرېږي او دواړه لوري دې د یو سوله ییز حل په لټه شي. مسعود وویل طالبان دې خپل ځواکونه وباسي څو خبرو ته لار پرانیستل شي، خو طالبانو دا غوښتنه رد کړه. لا معلومات نشته چې د مقاومت جبهې مشران پر دې ولایت ته طالبانو له ورکې وروسته چیرې دي. خو د دې ډلې یو ویان میسم نظری په خپله ټویټر پاڼه د احمد مسعود په اړه لیکلي هغه خوندي دی. له دې وړاندې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني لومړي مرستیال امرالله صالح هم ویلي تر ابده به پنجشیر کې پاتې شي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio. د خوست خبریالانو د رسنیو کارکوونکو لځایي طالب چارواکو سره په لیدنه کې خپلې ستونزې، غوښتنې او اندېښنې هغوی ته وړاندې کړې دي. دوی له طالب چارواکو سره په خبرو کې د بیان ازادي او د رسنیو د اقتصادي ستونزو تر څنګ د خبریالانو د خوندیتوب په څیر موضوعات مطرح کړي دي. طالب چارواکو د خبریالانو استازو ته ډاډ ورکړی چې رسنۍ کولی شي د پخوا په څیر آزادې خپرونې وکړي او په هغو کې د ټولنې او خلکو ستونزې برسېره کړي. نورحال زموږ د خبریال په دې رپورټ کې
خوستیو خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو یاد ستونزې او غوښتنې د یکشنبه په ورځ لزایی طالب چارواکو سره شریکې کړې. په خوست کې د کلید راډیو مشر نوراجان بهیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
لکه څه ډول چې په تېرو 2 لسیزو کې رسنیو د بیان ازادۍ نه په استفادې د خلکو ستونزې، شکایتونه شریک کړي دي، انتقادونه یې کړي دي په بېلابېلو مواردو باندې، همغسې خپل کار ته دوام ورکړي. د دې تر څنګ نوی نظام د رسنیو او د رسنیو د همکارانو یا په عموم کې د ژورنالیستانو خوندیتوب ته پام وکړي، د دې تر څنګ د منابعو سرچینو په پیدا کولو کې له دوی سره مرسته وکړي او همداشان که دوی غواړي په مرکز او ولسوالیو کې رپورټونه جوړ کړي، خپرونې وکړي، له هغوی سره همکاري وکړي چې څوک د دوی په وړاندې خنډ نشي.
د غرغښت راډیو تلویزیون مشر سخي سرور میاخیل د طالب چارواکو سره ګډه ناسته ګټوره وبلله. ویل دوی د رسنیو ځینې اقتصادي مشکلات او ورځنۍ ستونزې ورسره شریکې کړې.
اطمینان روکړل شو، ډاډ روکړل شو چې لکه څه ډول چې رسنۍ مطبوعات آزاد دي او بې پلوه دي، بې پاری دي، په شکل بده خپل نشرات تر سره کوي او موګم ژمنیو چې د ژورنالیزم د اصول مطابق بو خپل ټولن د کور کور
در رسنیو د مسؤلینو او خبریالانو لپاره اوس مهمه پوښتنه داده چې دوی د کومې طرحې له مخې خپلې خپرونې پر مخ بوزي. په خوست کې د ژمن رادیو تلویزیون د خپرونو مدیر رفیعالله زمیر هیله وښوده چې د رسنیو آزادي د راپورټ جوړولو او د خبرونو د وړاندې کولو برخه به د پخوا په شان خپلواکه پاتې شي.
نو ایله ده چې د رسنیو آزادي د دوی هغه د ریپورټ جوړونې کومه برخه چې ده او یا هم د خبرونې د وړاندې کولو کومه حصه چې ده هغه په ماغه ډول خپلواکه پاتې شي او کم سانسور پکې واقع نشي او د دې ترڅنګ کومې وادي چې دوی له موږ سره وکړي په هغې تر پایه هم دغسې عملي اقدام ترسره شي.
بل لوري ته د طالبانو د رسنیو د برخې مسؤلین وایي اوس هم رسنۍ خپله آزادي لري او کولای شي د ټولنې واقعیتونو ته انعکاس ورکړي او پر نیمګړتیاو نیوکې ولري. د طالبانو لخوا په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ همدارنګه د ولایت د رسنیو د برخې مسؤول مولوي اختر محمد اکرم وویل دوی به د رسنیو ستونزو او غوښتنو ته رسیدنه کوي.
آزاد نشرات کوي او تاسو آزاد یې آزاد بوئ آزاد بوسئ او د هیچا په پلوی باندې نشرات مکه خپل خبرونې په مخ دی په هر ځکه چې ستونځو دی امنیت ډاډ مونږ ور کړلو او د دې د نورو پراتو سیمو ته د تل د پر هم مونږ ډاډ ور کړلو او چې هیڅ قسم ستونځو بنوي.
خوست کې د رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره داسې مهال طالب چارواکي د مرستو ژمنه کوي چې همدا اوس د دې ولایت یو شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله د درېدلو د جدي ګواښ سره مخامخې دي. خوست کې دا مهال 14 راډیوګانې او 4 تلویزیونونه موجود دي چې له دې جملې تر اوسه یو سیمه ییز تلویزیون خپلې خپرونې بیرته نه دي پیل کړي.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږي.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خپرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د طالبانو راسته د کابل حکومت تر لویدو ورسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبې ازنډول شوې دي. طالبانو د افغانستان حکومت په داسې وخت کې قبضه کړې چې د کرکټ شلوریز نړیوال کپ ته څه باندې و میاشت پاتې ده. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان حالات به د دې هیواد د ملي لوبډلې پر تیاریو او پلانونو څه اغیز وکړي او کنه. زموږ همکار بوریوال کاکړ پر دې موضوع د رپورټ لري.
په افغانستان کې د حکومت اړنګېدو له کبله د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه لوبي 2023 کال ته وځنډول شوې چې روانه میاشت پلان شوې وي. ټاکل شوې وه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دې سپتمبر میاشتې له لومړۍ تر 15 نیټې په سریلانکا کې درې ورځنۍ لوبي ترسره شوې وای. دا لوبي نه یوازې د افغانستان د 2023 کال په 50 اوریز نړیوال کپ کې د ګډون لپاره ضروری دي، بلکې د روان کال په اکتوبر کې د 60 اوریز نړیوال کپ تیاری لپاره هم مهمه بلل کېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي مشر ډاکټر حامد شنواری وای له پاکستان سره لوبو ته نور پوره تیاری کړې و، خو یوازې د حالاتو بدلیدو له کبله پر مناسب وخت د تګ لپاره پروازونه نه وو، نو ځکه تر 2023 کال و ځنډولې. دویل په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون د کرکټ اداره او چاري ډېری نه دي متاثر کړي.
مخ خو د کرکټ ستارې څنګه مو چې په لاندې کړي وي پر مخ بوزو کوم ملو به چې راتلونکي ته په لپاره تیاری نیسو، نو دومره خاص اغیزا په لوبغاړو او یا زموږ په کارونو باندې.
ډاکټر حمید شنواری وویل چې دوی اوس د کرکټ ترشل اوریز نړیوال کپ وړاندې د اکتوبر په لومړۍ دوو اونیو کې له آسترالیا او ویسټ انډیز سره درې اړخیزه شل اوریزي سیالۍ پلان کړي دي. د دې په وینا یوازې دې ته پتمه دي چې په متحده عرب اماراتو کې یو ښه او په دې ورځو کې اوزګار میدان پیدا کړي.
د انډین پریمیر لیګ او د نړیوال جام لپاره خاص شوی دی، نو کوشش کو چې لوبغالی پیدا کړو انشاءالله سیالۍ ترسره کړو. اصلیا هم مسمه ماده چې دغه سیالۍ ترسره کړي. ویسټ انډیز هم آماده دی ځکه چې دوی غواړي مخکې د په شمول د افغانستان نړیوال جام ته تیاری ونیسي. نو دغه لوبډلې ښې لوبډلې دي.
ډاکټر حامد شلواری وویل چې د افغانستان د کرکټ اداره له مالی پلوه هیڅ ستونزه نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان اوسنی حالات به د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو پر ذهن او کارکردګي څه اغیز وکړي او کنه. شاوخوا څلور کاله د افغانستان لوبډلې روزونکی کبیر خان وایي دی فکر نه کوي چې د هیواد سیاسي حالات دي د افغان لوبغاړو پر روحیه څه خاص اغیز ولري.
زاری خبره چې کله کوم قسم ته چیرمن راشي کوم قسم ته سی او راشي نو هغه شان هغه مازغو لیا سره دغه چې سونه سونه سوچي کرکټات شاندې تغیر او تبدیلی راځي پاره کې کدا دې لګ ډیر پرشر وی لکانو باندې څنګه خلک څنګه قسم ته خلک به راځي څنګه قسم ته خلک به اپوینټ کیږي دا به لګ ډیر وی باقی د افغانستان چې کوم لوبغاړي دي هغه ماشاءالله خو جرأتمند دي دلیرم دي او بهادران دي دی هر وخت کې چې د مختلف پیښو باوجود د افغانستان مختلف سیاسي حالاتو نه باوجود پرفارمنس هم کړی دی او میچنی هم ګټلی دی افغانستان ته هر قسم ته عزت راوړلی دی.
د کرکټ له نړیوالو اصولو سره سم د لوبي تر پیل وړاندې د دواړو هیوادونو ملي بیرغ میدان ته وړل کیږي او د هیواد ملي سرود یا ترانه ژغول کیږي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د هیواد د ملي بیرغ او ملي سرود برخلیک لا هم نه دی معلوم. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرائیه مشر ډاکټر حامد شینواری وایي طالبانو تر اوسه په دې اړه دوی ته څه نه دی ویلي خو د ده په وینا د حکومت پر سپارښتنو به عمل کوي. ټاکل شوی دا چې د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ د اکتوبر له 19 د نومبر تر 14 نیټې په متحده عرب اماراتو او عمان کې ترسره شي. د افغانستان لوبډله به خپل لومړی لوبه د اکتوبر پر 15 د دویمې درجې له یو هیواد سره کوي چې لا هم نه دی معلوم. افغانستان به د دې ترڅنګ د لومړۍ درجې په هیوادونو کې له پاکستان، هند او نیوزیلند سره هم لوبېږي.
د بوروال کاکړ رپورټ اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به تاسو ته سندره وړاندې کوو. دا د منتظر خان غږ دی او د رحمت شاه سایل شعر یې ویلی دی.
ماسر فکر شیشی او بل ہزاروں کو ہے ہزاروں کو سر میرا شتیر شوں پر دیدار ماسر فکر شیشی او بل ہزاروں کو ہے
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د جنوبي وزیرستان د برمل اوسیدونکو له تیرې وی اونۍ راهیسې په کګه پنګه سیمه کې پرلت وهلې. دوی غوښتنه کوي چې حکومت په سیمه کې د موبایل ستنې ولګوي او نتورک دفعال کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنوري پر شلمه د واڼه د سفر پر مهال د جنوبي وزیرستان لپاره د موبایل نتورک د سہولت اعلان کړو. احتجاج کوونکي وایي د نتورک د نشتوالي له وجې خپل ورځني کارونه په ګرانه سرته رسوي. چارواکي بیا وایي چې د ستنو یا ټاورو په لګولو کار روان دی. تفصیل د اشتیاق مسجد پر رپورٹ کې ورو.
په احتجاجي خیمه کې شنوز د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر عمران مخلص مشال ریډیو ته وویل
شي دو درنا پدا والا سره دو کې د میز د موبایل ټاور نشتا، نو پدا علاقې کې سیګنل چار نکو. دغه ډیر خلک په دوبۍ کې د ډيري کاروباريون دي، په ډی خان کې دي، او دغه په پېښور کې دي. دغه خلک رابطه نشي، نمیز بنل سر غوښتا شي، نمیز د هسپتال سره رابطا شي چې خالي ډاکټر نمبر وو خلی او میز بیا هم د پلار اډا تا ورته درې می میز پرایم منیسټر عمران خان صاحب چې تا ونه ترغلای وو، دا اعلان یې کړای وو دوی چې پدا علاقې کو موبایل یا د نت یا دغه سہولت تو تاسو پرووایډ وی. خو لهدا د ویسا پر یا مشتا د حکومت طرفه دا څه خاص ریسپانس نه دی غلای.
په دغه احتجاج کې برخه او خاصین کای د پښتون ژغورن غورزنګ یو غړی شان پښتین خبره هم واروي.
د برمل تحصیل زن علاقې اعظمر سره کجا پنګا مانا سلام رغزای دغه خلک په کجا پنګا کې درنه نوسته دو صدا وړه مطالبه د تاسو
راکې. مشال ریډیو چې د کاجا پنګي احتجاج کوونکو مشرانو غوښتنه د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مخې ته کښې شو، د هغوی ځاو په دار رنګ وا
سروي چې ټیم سره د هغې لیستې نائن سي سره سره شیر کړي. د اعظم ارتک پیراز څلور سایډ چې دوه فنکشن دي، دوه چې کوم نان فنکشن دي الډي سروي شوی ته خو دی خو هغه خبري دی چې په ورځ نشته ټاور ولګي. دا ټکنالوژي بیا پاکستان سره غلې نو چې ورځ شي ټاور ولګي د مختلف کلی
پاکستان حکومت د دوی پسیمه کښې د موبایل مټې لګولې او د سیګنل بحال کولو تحریري باور یې نوي ورکړی. تر هغې وخت پورې او د دوی احتجاجي خیمه لګېدلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په 10:30 بجو
د ځوانانو غږ،
په 1:30 بجا
د مشال رادیوي مجله،
په 2 بجو
سروي،
په 2:30 بجو
تورتمونه،
په 3:30 بجو
د رڼا په لور،
په پاو کم 4 بجو
د کرخي په غاړه،
په 4 بجو.
د خیبر ضلع د زده کوونکو سازمان پرون په پیښور پوهنتون کې غونډه جوړه کړې وه چې پکې د زده کوونکو تر څنګ یو شمېر ټولنیزو او سیاسي فعالانو هم ګډون وکړ. دوی شکایت لري چې د فاټا په خیبر پوهنتونخوا تر ورګډېدو وروسته د پاکستان په پوهنتونونو کې د خیبر ضلع د زده کوونکو ځانګړي سیټونه ختم شوي. دوی زیاتوي چې د دې تر څنګ نه یوازې دا چې د زده کوونکو تعلیمي وظیفې ختمې شوي، بلکې د هغوی لپاره د سیمسټرونو د فیسونو معاف کولو ژمنې هم حکومت نه دي پوره کړي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د خیبر د خلکو یو استازي بیا وایي چې صوبایي او هم مرکزی حکومت د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره پر یو شمېر تعلیمي پروژو کار پیل کړی چې د ده په خبره د ځوانانو د شکایتونو به ورسره رفع او د هغوی تعلیمي حالت به ښه شي. د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د دغه غونډې را جوړونکي او د خیبر سټوډنټس اسوسیشن مشر ابودردا شینواري وویل چې په پوهنتونونو کې د قبایلي ضلعو زده کوونکو د سیټونو کوټه زیاته نه شوه او زړه کوټه یې هم ختمه شوه.
کله فاټا ریفارمز کېدل په هغه کې موږ سره دا وعده وشوې د قبایلي اضلاع زده کوونکو چې کم سیټونه دي هغه په میډیکل کې دي، هغه انجینیرینګ کې دي، یونیورسټیز کې د هغوی سیټونه به چې ډبل شي. خو له بده مرغه چې کم اویلیبل سیټس هغه هم ختم شو. زمونږ په صوبه کې د نور علاقو زده کوونکو ته کم فیسیلیټیز یا اسکالرشپ ملاویږي هغه د سابقه قبایلی اضلاع زده کوونکو ته بالکل نه ملاویږي. سیمسټر فیسونه خو معاف نه شو، هاف نه شو، بلکې یو په ډبل باندې شو او په هر کال باندې 10% په هغه کې اضافه کیږي.
د پیښور پوهنتون د سوشل ورک څانګې ایم فل اسکالر اعجاز اپریدای وایي
دومره های فیسونه دي په ایڈمیشنز کې او بیا سیمسٹر فیس کې چې کوم قبایلی اضلاع سټوډنټان دی هغه ته دا مسلې ډېرې درپیش دي. ریمبرسمنت سکیم پرایم منسٹر والا هغه ټول سیزونه ختم شوی.
د خیبر ضلع نه منتخب شوی د صوبایي سملې غړی او هلته د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمن محمد شفیق پردی ته مو د قبایلی ضلعو د زده کوونکو ستونزې ور وړاندې کړې. نو دوی وویل
د مونږ وفاقي وزیر شفقت محمود دا فیصله کړې وه چې کومه په میډیکل کې د 108 سیټ وو هغه ډبل کړی وو، 175 سیټ د انجینیرینګ وو هغه هم ډبل کړل، او 1719 سیټ لگبګ چې کوم په مختلفو کالجونو او یونیورسيټیانو کې وو. د تحریک انصاف حکومت د قبایلی ضلعو د طلبا د پاره نور د دین علاوه مختلف پروګرامونه لانچ کړي دي. یو د 90,000 روپو سکالرشپ دی د اعلی تعلیم رسائی د پاره منظور شوی دی.
په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او دا اوس د خیبر پختونخوا برخه ده. قبایلي ضلعو زده کوونکي وایي چې کوم سهولتونه په بندوبستي ضلعو کې زده کوونکو ته ورکړل شوي باید هغه دوی ته هم ورکړل شي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال رادیو دروانه خبرونه د پایشي بي د ودونکو د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
طالبان وایي چې د زرب نوې حکومت اعلان کړی. د طالبانو ویان د ویلا مجاهد نن په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې د نوې حکومت څرنګوالي به ورسره معلوم شو، خو خاغلی مجاهد اټکل وکړ چې نوې چارواکي به د سرپرستانو په توګه وګمارل شي. خاغلی مجاهد وویل د پنچیر له سقوط وروسته چې اوس د په وینا ټول افغانستان د طالبانو په ولکه کې د ډېر زر یو ټول شمول حکومت جوړیږي، خو د مقاومت د ملي جبهې یو ویان د لیمې سم نظری د طالبانو دغه د پنچیر د سقوط دا ورت کړی او بي بي سي ته ویلي چې طالبانو پنچیر په بشپړ رول نه دی نیولې. د بلوچستان د زیارت د پرلتوالو جرګه وایي چې په مانګي ډیم کې د وجل شو درې لیوي سرتیرو مړی بنن خاورو ته سپارل کیږي. دا سرتیري د اګست په 16 په یو بریټ کې وجل شوی ول. د دې پیښې ذمہواري بلوس بلګن فالې ډلې بلوس لیبریشن آرمی منلې وا. درې کال وړاندې په کوارټ کې د وجل شوی اسمارانی کورنۍ د هغې قاتل مجاهد افریدی بخلې ده. مجاهد افریدی ته عدالت د مرګ سزا اورولې وا. د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت زیاتولو لپاره به پر تورخم دروازه انتظامات او عمل زیاتوي. د پاکستان وزیر اعظم د سعودي عرب، ابوظبي او د قطر له مشرانو سره د افغانستان په ګډون پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. د امریکا حکومت د ساري ناروغو د مخنیوي او کنټرول ادارې مشر انټونی فاوچی وای مسول چارواکي به ډېر ژر د کووېډ 19 پر ضد د فایزر او بایو انټیک واکسین دریم یا تقویتي ډوز ته هم اجازه ورکړي. ښاغلی فاوچی ویلي چې د دې واکسین د دریم خوراک تطبیق ښایي د رواني میاشتې په وروستیو کې پیل شي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغانستان ته د همکاریو او مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. مارټن ګریفت او ورسره مل پلاوی دا ډاډ پرون کابل کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ته د لیدو کتو پر مهال ورکړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلي دواړو لورو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کې سره کتلي دي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بادشاہ، مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال رادیو له سټوډیو اوس اجازه ترنه غواړو. د خدای پامان.